په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. پایل د دې سات په خبرونو کوو. په کابل کې د تیر مخام د 14 مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه واخیست. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې داعش په ټلګرام چینل د هزارګانو پر یو موټر په 14 کې د لکتر لګه لسو کسانو ته د مرګ ژوبله ادا کړې ده. تر دې مخکې د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې ویان خالد زدران ویلو چې په کوټ سنګي کې پر یو مسافر وړونکي موټر د مقناطیسي مین په 14 کې موټر چلوونکی وژل شوی او درې نور ملکیان ټپیان شوي دي. تېره میاشت داعش ډلې د خراسان څنګ په کندهار کې هم د ځان مرګ برید مسؤلیت اخیستی و. په هغه برید کې چې د نوي کابل بانک پر څنګه شوی و لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. کسان طالبان ادا کوي چې داعش ډله په افغانستان کې ختمه شوې خو نږدې درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته داعش ډلې په دې هېواد کې د ګڼو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی دی. د اسلامي همکاري سازمان وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي طارق علي بخیت په مشرۍ پلاوي په کابل کې د طالبانو له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره د دې هېواد روان وضعیت او په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو په اړه خبرې وکړې. د سازمان په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پلاوي د اپریل په 19 کابل ته سفر کړی او د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له ادارې مرستیال عبدالسلام حنیفي د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له سرپرست خالد هنفی سره کتلې دي. د ښاغلی بخیت په مشرۍ افغانستان ته د اسلامي همکاري سازمان په تللي پلاوي کې د دې سازمان د ښځو اړوند چارو درې رئیسان هم ملګري دي. د اسلامي همکاري سازمان په وینا دغه پلاوي د دې سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د وروستۍ پریکړې لیک د تعقیب په هدف دغه لیدنې کتنې ترسره کوي. په دغه پریکړه لیک کې د افغانستان په ټولنیز او اقتصادي پرمختګ او د سولې او امنیت په تامین کې د ښځو پر مهم رول او د دوی د حقونو په اړه ټینګار شوی. ویل شوی چې د پوهنتون تر کچې زده کړې د اسلامي شریعت د لارښوونو سره سم د ښځو اساسي حق دی. د پاکستان په لویدیز ښار ډیر اسماعیل خان کې پولیس وایي چې د ګمرک ادارې د کارکوونکو پر یو موټر د ناپیژند وسلوالو په حمله کې د دې ادارې یو مفتش او د امنیتي ځواکونو دوه غړي وژل شوي. په پیښه کې چې نن شوي یو بل کس ټپي شوی دی. د تېرې پنجشنبې په ورځ هم په یوې ورته حمله کې په ډیره اسماعیل خان کې د ګمرکاتو د محکمې د 5 کارکوونکو په ګډون اووه کسان وژل شوي و. تر اوسه د دواړو پیښو مسؤلیت چا یو کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د غزې روغتیایي چارواکو نن یکشنبه وویل چې تېره شپه د غزې په جنوب کې د اسرائیل په حمله کې د نهو ماشومانو په ګډون 14 کسان وژل شوي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې اسرائیل چې هر ورځ پر دې ښار حمله کوي ویلي دي چې پر رفح ښار کې بچې د مصر پولې ته څیرمه پروت دی خپل ځمکني عملیات پراخ کړي. د غزې ترنګ د 2,300,000 اوسیدونکو ډیری برخه رفح ښار ته کډه شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو له اسرائیل غوښتي دي چې په رفح کې د عملیات نه کوي. د یو بل خبر له مخې اسرائیلي ځواکونو د غرض په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې پرون د چاپې په مهال لږ تر لږه 14 فلسطینیان وژلي. فلسطیني چارواکي وایي د امبولانس یو چلوونکی هم چې د یهودي ځایونو د یهودي ځایي اوسیدونکو په جلا حمله کې د ټپي شوو په لیږدولو پسې وتلی وژل شوی دی. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د اسلامي همکاري د سازمان پلاوي کابل ته په سفر کې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره د ځینو نورو مسایلو تر څنګ د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د هغه پریکړه لیک پر موادو هم خبرې کړې چې پر ځانګړي ډول د ښځو پر حقونو ټینګار پکې شوی دی.
د نړیوالې ټولنې هڅې ختمي ضروري مونږ هیله لرو چې یو رنګ به راوړي په شرط د دې چې د دوی فشارونه په دولت باندې ډېر شي.
د دې سازمان د پلاوي سفر به د ښځو په وړاندې د طالبانو په سخت چلند کې کوم بدلون راولي؟ په دې اړه مو د چارو له یو پوه سره مرکه کړې.
اصل تصمیم نیونکی په کندهار کې ناست دی چې هر څوک دی نو باید هغه سره خبرې اترې وشي. او بل خبره دا ده یوري اسلامي شریعت خو ډېر واضح دی د ښځو تعلیم هغه یو فرض ګڼلی.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د پنهښه کولو او تښتولو د پیښو زیاتوالي په خپل افغان کډوالو د هغوی ملاتړ یو شمېر سازمانونه اندېښمن کړي. یو شمېر افغان کډوال بیا لهغه هواده د پاکستان د حکومت د دوهم پړاو وستلو ته اندېښمن دي.
سره دا نوی کارټونه دي ای سی سی لوخي موخي هر سم تړلی روان دي ونه منګ دا غواړو چې منګ دلته پاتې شو.
په یو بل راپور کې وواوري چې یو شمېر افغان سوداګر وایي چې په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه ډېره کمه شوې او اساسي علت هم د سیاسي مسایلو تر څنګ د پاکستان لخوا ځینې محدودیتونه دي.
یو موټر د پاکستان څخه راځي تر جلال آباد پورې، نو په یو نیم لک پاکستانی کالدارو موټر ملاویږي چې کله به تورخم دروازه بند شي نو کریانې د یو نیم لک نه تر څلور نیم لک پورې ځي.
په نړیوالو مسایلو کې بل اوکراین سره د امریکا د استاوز جرګې د یو شپېته میلیارد ډالرو نوې مرستې د تصویب په باب واورئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د اسلامي همکاري سازمان وایي یو پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت له شمیر لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان پر روان وضعیت او د غراز د اسلامي همکاري د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د وروستي پریکړه لیک د موادو په باب ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په تړاو خبرې اترې ترسره کړې دي. د طالبانو حکومت هم د دې لیدنو کتنو خبر ورکړی دی خو ډېر جزئیات نه دي څرګند کړي دي. د افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان د مرستیال او د ځانګړي استازي طارق علي بخیت په مشرۍ پلاوی چې کابل ته تللی پکې یو شمېر ښځې هم شامل دي. نور تفصیل د فیروز عزیزي په راپور کې.
د اسلامي همکارۍ نړیوال سازمان د مرستيال او د افغانستان لپاره د سرمنشي ځنګړی استازي په مشرۍ پلاوی کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت لبې لبلو چارواکو سره په لیدنو کې د افغان ښځو د اساسي حقوقو په ورکړې ټینګار کړی دی. د سازمان پرون شنبه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د طارق علي بخیت په مشرۍ د پلاوی د افغانستان د وضعیت په اړه د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د پریکړه لیک د تعقیب په موخه د غلیدنې نکړې دي. په پریکړه لیک کې راغلي د افغانستان په ټولنیز او اقتصادي پرمختګ، د سولې او امنیت په تامین کې د ښځو پر مهم رول او د دوی د حقونو په اړه ټینګار شوی چې د ښوونې او روزنې کچا، د پوهنتونونو د کچې په ګډون د اسلامي شریعت د لارښوونو سره سم د دوی اساسي حق دی. په دې پلاوي کې د یاد سازمان د بشري حقوقو ځانګړي کمیسون مشره نوره الرشود، د اسلامي همکارۍ سازمان د کورنۍ او فرهنګي چارو عمومي رئیسه امینه الحجری او د ښځو د وړتیا جوړونې د سازمان مشره افنان اشعیبی هم شامل دي. د لیدنې او خبرې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستيال او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره شوې دي. د طالبانو په مشرۍ د ارګ پر اکسپانا بیا د دې لیدنو په اړه لیکل شوی چې عبدالسلام حنفي د اسلامي امارات یعنی د طالبانو د حکومت د حاکمیت پر مهال د سویو پرمختګونو له هغې ډلې ښځو ته د میراث او نورو ټولو شرعي حقونو د ورکړې په اړه تفصیلي معلومات بیان کړل. دغه شان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایاند عبدالقهار بلخی په خپل اکسپانه لیکلی د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی د نورو مسایلو ترڅنګ د ښځو فعال حضور ته د طالبانو د مشرتابه پاملرنه د روغتیا، پوهنې، سوداګرۍ او نورو برخو او امنیت په برخه کې د دوی د حقونو په اړه معلومات ورکړي دي. د طالبانو حکومت مخکې هم په وار وار ادا کړی چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو یو شمېر افغان ښځې او نجونې د دې ادعاو پر ادولو سره وایي له خپل اساسي حقونو بې برخې دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید پر دوی د لګیدلو محدودیتونو د لرې کولو لپاره د طالبانو پر حکومت خپل فشارونو ته دوام ورکړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې او د کونړ ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل
د نړیوالې ټولنې هڅې حتمی ضروری مونږ هیله لرو چې یو رنګ به راوړي په شرط د دې چې د دوی فشارونه په دولت باندې ډېر شي.
د کابل ښار اوسیدونکي او لزده کړو محروم سوي زده کوونکي لیمه د طالبانو له حکومت غواړي چې پا پر دوی د زده کړو بندیز لري کړی.
زما غوښتنه د اسلامي امارات څخه د یو افغاني په صفت باندې دا ده چې دوی خپل دریز بدل کړي او یو ځل بیا د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د افغانو مېرمنو پر مخ باندې خلاصې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس ویلي چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د دوشنبه په ورځ د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین یو افغان پلاوی سره په خبرو کې ویلي چې د نجونو او ښځو د زده کړو مسله د افغانستان داخلي مسله ده او دوی له نورو سره پرې خبرې نه کوي. خو دغه پلاوی ویلي چې دوی ته د طالب چارواکو لخوا ډاډ ورکړل سوی چې دا محدودیتونه به لنډمهاله وي، هغه خبره چې د طالبانو حکومت مخکې هم په وار وار کړې ده.
و موردل چې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاري د سازمان د ځانګړي استازي طارق علي بخیت په مشرۍ پلاوی په ترکیب کې د دې سازمان د ښځو د چارو درې مشران هم شامل دي. آیا د دې سازمان د پلاوی سفر به د ښځو په وړاندې د طالبانو په سخت چلند کې کوم بدلون راولي؟ دا پوښتنه مې په برلین کې د سیاسی چارو لشنون که او پا برلین که استاد اسحاق اتمر نه دی مرکی پا پیل کرده.
انگور اسلامی سازمان او نور اسلامی وادونه او نریوال دیر ترده هدا پوری حل زلی کریدی چه افغانستان ده دغن زوان ویستل شی. افغانستان د نړیوالو ټولنې یو برخه وګرځي. افغانستان دې ته آماده شي چې نړیوال نورمونه په خپل هیواد کې پلي کړي. لیکن متاسفانه دغه هله ځلې حتی د قطر د دفتر ځینې هم یو تعداد مشران تیر کال کابل ته راغلل، قندار ته هم ولاړل او د طالب مشرانو سره دوی خبرې اترې وکړلې، لیکن نتیجه ملموس و نخته. تر دې اوسه پورې هم زه په دې باور یم چې د طالبانو په هغه مشرتابه کې چې هغه په قندار کې دی او هغه ټول تصمیمونه د غزینه نیسي، دغه بدلون متاسفانه تر سترګو کېږي نه. اوسنی پلاوی هم دوی هغه کسانو سره په کابل کې لکه حنفي صاحب سره یا د بهرنیو چارو د وزیر صاحب سره یا مثلا د امر بالمعروف د وزیر سره چې دوی کتلي دي، دا هغه کسان نه دي چې اصلا تصمیم دوی ونیسي. تصمیم زما باور داسې دی چې په قندار کې نیول کېږي او تر اوسه پورې دغه ذهنیت آماده شوی نه دی.
که د اسلامي همکارۍ سازمان ډیر جدي وي، هغه څه چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې پیښیږي د دې سازمان حیثیت او اعتبار ته هم په یو ډول باندې زیان رسوي. ولې کندهار ته نه ځي؟ ولې د طالبانو له مشر سره نه ګوري؟ آیا ورته اجازه نه ورکول کیږي چې له هغه سره وګوري؟
ګوره، یقینا هم همدغسې دی. اول خو اصل تصمیم نیونکی په کندهار کې ناست دی چې هر څوک دی، نو باید هغه سره خبرې اترې وشي. او بل خبره دا دی، ګوري اسلامی شریعت خو ډیر واضح دی، دا په قرآن کې دی، په حدیث کې دی. د ښځو تعلیم هغه یو فرض ګڼلی او هغه اجازه لري، نو دا هغه ایدیولوژیک باور دی په طالبانو په مشرتابه کې چې دوی بیل فکر او بیل نظر لري په دغه برخه کې. زه داسې فکر کوم چې اول باید دوی سره دغه مسله وڅېړل شي چې د دې مخالفت د اسلام سره په کوم مبنا دی. یعنی زما باور داسې دی چې اول په اسلام کې دغه مسله ډېر واضح دی. مونږ په نړۍ کې 50 نور اسلامي هیوادونه لرو، د هغوی سره ناسته، د هغوی خبرې منل یا هغوی ته قناعت ورکول، دا زمونږ مسؤلیت دی. خو متاسفانه چې دغه غوږونه دغه خبرې نه اوري. دوی باور په همغه شي لري چې خپله دوی په هغه باندې عقیده لري، نه دا چې د نورو خبرو ته دوی وهکېږي. مشکل اصل کې دلته دی، نړیوال او اسلامي هیوادونه باید دغه بحث اول د طالبانو مشرتابه سره تصفیه کړي چې وروره تاسې ولې د اسلام نه مختلف تعبیرونه لري
مخکې تاسو هم یادونه وکړه تر اوسه پورې چې په رسنیو کې راغلي چې دی پلاوی د طالبانو له دریو لوړپوړو هداقل لوړپوړو چارواکو سره کتلی دي په دغه ترکیب کې د اسلامي همکاري د سازمان د ښځو د چارو درې مشران دي د دې سازمان د بشري حقوقو د ځانګړي کمیسیون مشره د اسلامي همکاري د سازمان د کورنۍ او فرهنګي چارو عمومي رئیس او د دې سازمان د ښځو د ولتیا جوړونې د څانګې مشره درې خزینه مشران په دې پلاوی کې دي له طالب چارواکو سره ګوري دا څه تصویر ورکوي دغه طالب چارواکو ته چې دوی باید څه وکړي
ګوري دوی سیمبولیک هم دا خبره هم دغه آیات د همدغه ترکیب ځینې راوستی چې طالب ته وښیي چې وروره زمونږ په اسلامي هیوادونو کې دغسې ښځې دي چې دوی په خپل هیوادونو کې د ښځو د تعلیم دپاره کار کوي د هغوی دپاره مبارزه کوي او دا یو نمونه دی چې دغه آیات ترکیب کې دوی شامل دي او دوی راغلي دي د دې دپاره چې دوی قانع شي اوس که خبره دا دی که دوی قناعت وکړي
د سیاسي چارو شننونکي او په برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمرو
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس یو نړیوال موضوع اوکراین او اروپایي متحدانو د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې له خوا د اوکراین لپاره د 1.8 میلیارد ډالرو د نوې مرستې هرکلی کړی دی د مشرانو جرګې چې مشري ډیموکراتان کوي ویلي چې په روانو 2 ساعتونو کې باید د مرستو دغه بسته تصویب کړي
د اوکراین لپاره د څه کم 1.8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستو په دې لایحه او اکمالاتو کې مهمات او هوایي مدافع شامل ده. دا د 95 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالي مرستې د هغې لایحې برخه ده چې د اوکراین تر څنګ د اسرائیل او د امریکا د متحدو ایالاتونو د نورو متحدانو لپاره په پام کې نیول سوې ده. په دغو متحدانو کې تایوان هم شامل دی چې د چین له بالقوا خطر سره مخامخ دی. پرون په یوه بېساري رای اچونې کې د مرستو دغې بستې ته ډیموکراتانو او منځلارو جمهوري پالو د تایید رای ورکړه. د اوکراین لپاره د مرستو دغه لایحه کانګرس ته تر معرفي کېدو شپږ میاشتې وروسته په استازو جرګه کې په 311 موافقو او 112 مخالفو رایو تصویب سوه. دغه لایحه ته جمهوري پالو 101 موافقې او 112 مخالفې رای ورکړي. منتقدان وایي د مرستو د دې لایحې په تصویب کې ځنډ د دې سبب سوی چې روسیا پر اوکراین په خپل نږدې 16 میاشتنی یرغل کې نور ارزښتمن تحرک هم راولي. په مشرانو جرګه کې د اکثریت مشر چاک شومر وویل مشرانو جرګه به د مرستو دغې لایحې ته د سې‌شنبې پر ورځ خپله لومړۍ رای اچونه وکړي. د نړۍ د ګڼو رهبرانو ترڅنګ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د امریکا دا اقدام به د زرګونو کسانو د ژغورنې سبب سي. د روسیې حکومت هم په دې باب عکس العمل ښوولی او کرملین ویلي د امریکا اقدام به د اوکراین د رژیم له کبله په اوکراین کې د نورو مړینو سبب سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې د مشرانو جرګې له تصویب وروسته به د مرستو دغه لایحه سمدلاسه توشیح کړي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان ویلي چې د اوکراین لپاره د مرستو رسول شایي په چټکۍ سره پیل سي. د مالي مرستو په دې لایحه کې د اسرائیل د ملاتړ لپاره هم 6.8 میلیارد ډالر په پام کې نیول سوي او له دې جملې څه باندې 9 میلیارد ډالر په غزه کې د بشري مرستو لپاره ځانګړي سوي دي. بلخو په سیمه کې د چین د نفوذ د مخنیوي لپاره 8 میلیارد ډالر اختصاص سوي او د دغو پیسو 2 میلیارد د تایوان او نورو کلیدي متحدانو د بهرني پوځي تمویل لپاره په پام کې نیول سوي دي. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ پرون د مرستو د دې لایحې د تصویب هرکلی وکړ او ویلي دي چې اوکراین به له هغو وسلو چې د ناتو د متحدانو لخوا ورته ورکول کیږي په استفاده د روسیې جنگي ظرفیتونه ختم کړي. د پولند صدر اعظم ډونالد ټوسک چې د خپل گاونډي اوکراین لپاره د پوځي او نورو مرستو ملاتړ دی ویلي هیله مند دی چې دا د اوکراین لپاره ډیر ناوخته نه وي. د اروپایي شورا مشر شارل میشل ویلي د امریکا د استاد جرګې د رای اچونه کرملین ته یو څرګند پیغام رسوي. د دې پوینه هغه کسان چې پر ازادي او د ملګرو ملتونو پر منشور باور لري د اوکراین او د اوکراین د وګړو ملاتړ ته دوام ورکوي.
له خبرونو ور اخوا
په پاکستان کې په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د پنهښه کولو او نیولو څو پیښو افغان کډوالو د غرض د هغوی ملاتړ یو شمېر سازمانونه اندېښمن کړي دي. د راپورونو له مخې په تازه پیښه کې د پخواني جمهوري نظام د ملي امنیت یو سرتېری په پنجاب ایالت کې وژل شوی او درې نور افغان کډوال د پاکستان په اسلام آباد ښار کې لا درک شوي دي.
په پنجاب ایالت کې د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملي امنیت د یو پخواني سرتېری وژل کېدل او د پاکستان په اسلام آباد ښار کې د دریو افغان کډوالو ورکېدل د بشري حقوقو د سازمانونو او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا اندېښنې راپارولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا چې د لادرک شویو کسانو له کورنیو سره په تماس کې دی وایي له درې ورځو وروسته لا هم د دغو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د دې شورا مشر میر احمد روفي ازادي راډیو ته وویل
د پنشن ویرایس درې کسان لادرک کیږي. د کورنۍ غړي پولیس او مربوطه ارګانونو ته مراجعه کوي. هغه ته هیڅ منفي او مثبت ځواب نه ورکول کیږي. یو بل ځوان چې نوی پاکستان ته راغلی او په شهادت رسیږي چې دا د اندېښنې وړ ده. که د داسې پیښو مخنیوی ونشي کډوال به خدای مکړه په رواني ناروغۍ وخته شي او یو لوی انساني ناورین به رامنځته شي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د معلوماتو له مخې د بلخ ولایت اوسیدونکي حاجي عبدالواحد رسولي او حاجي نسیم او د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکي سید حرمت الله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې لادرک شوي او د درې ورځو په تیرېدو هم د دوی د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. دغه شوراوي د تخار ولایت اوسیدونکي او د ملي امنیت پخوانی سرتېری سید نور چې شل ورځې وړاندې له ایران څخه پاکستان ته راغلی و د ثور په لومړۍ نیټه د شنبې په ورځ د پنجاب ایالت په سیالکوټ سیمه کې ووژل شو. د ورک شویو کسانو کورنیو د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل چې له موږ سره خبرې وکړي، خو د سید نور له کورنۍ سره مو اړیکه روغه نه شوه. په ورته وخت کې په جلاوطنۍ کې د بشري حقونو د مدافعانو د نړیوال فدراسیون په نوم یو بنسټ هم د دغو قضیو په تاییدولو سره په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت اندېښنې وړ بللی او د هغوی پر ساتنه یې ټینګار کړی. د دغه فدراسیون مشر سمیع الله عزیزی ازادي راډیو ته وویل
د بشري مدافعینو اندېښنه دا ده چې دلته په پاکستان کې د بشري حقونو مدافعین ډېر دي. نامتو کسان، خبریالان، د پانتونونو استادان، وکیلان، قاضیان، څارنوالان، شاعران، ټول داسې کسان دي چې په خطر کې دي. باید د ملګرو ملتونو سازمان او کډوال منونکي بنسټونه د هغوی ساتنه وکړي او خوندي هېوادونو ته د هغوی د لېږدولو لپاره جدي اقدامات ترسره کړي.
د فدراسیون په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د وروستیو پیښو په اړه یو اعلامیه هم خپره کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو له امله ډېری افغان کډوال خپل هېواد پرېښی او له شاوخوا دریو کلونو راهیسې په پاکستان کې نورو هېوادونو ته د تګ لپاره د خپلو کیسونو د څېړلو انتظار باسي. دغه فدراسیون ادعا کړې چې افغانستان ته د ډېری دغو کډوالو ستنېدل د نیول کېدو، شکنجې او آن د مرګ له ګواښ سره مل دی. د یادونې ده چې تر دې مخکې د ازادي راډیو پر خبریال احمد حنایش د اسلام آباد ښار په ډیپلوماتیک سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا برید وشو چې پکې ټپي شوی و. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د ننه د دغو پیښو تر څنګ د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم ظاهرا چټکه شوې ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې یوازې د پنجشنبې، جمعې او شنبې په ورځو 992 افغان کډوال له پاکستانه په زور ایستل شوي دي.
د غرض له پاکستان د هغه هیواد د چارواکو لخوا د افغان کډوالو د پزور ایستلو یو شمیر افغان کډوال هم اندېښمن کړي دي. په پېښور کې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری له یو شمیر افغان کډوالو سره خبرې کړي دي.
زمانم طالب دی دلته چکن کاروبار کوم.
تاسو ته وینا کړې وا پولیس ګرځیدا او چې دا چا سره افغان سټیزن کارډونه دي او دوی کورونه درش کول، خو بیا چې دا اپریل 15 نیټه 13 شوه چې ونه وي په دې باندې څه احساس وي تاسو؟
مونږ به خوشاله چې پاتې او یې خو خود وکنه چې مونږ به څه کوو کم خوا بجو سره دانه وی کارټونه دي. ای سی سی لوخي موخي هر سم تړلی روان تیونه چنم پری دی لاره کی بیا نیولو نو بیا پازا بی دوخو منگ دا غواړو چې منگ دلتا پاتې شو کورونا مخ کې وو وران شوی دی
جاوید زمو خدا جنستور دی او پیدائش هم د پیښور دی لکه مخ کې به موږ له خدای ستړي زور او تکلیف راکاو چې دی بکره د وطن نو تو خبره کول خو سره موږ ذهن جوړ کړي نو سره ذهني موږ تیار یو نو کو دی و چې زی بس بیا زو لکه موږ خو سپدی په خپل سر نه زو چې د موږ خواري ډیره کړي کاروبار هم دی بزنس هم دی او کو دی به چر داسې وي چې قانوني لار ورته جوړ کو کنه نو قانوني لار خدا دا چې اوس مثال یو ویزال ته په 4-5 لک روپۍ ده او چې زره دي ځین لار شم څلور پنځو میاشتې کې زه واپس هم نشم کولای نه پاسپورت شته نه ویزه ملاوي او چې په 4-5 لک روپۍ زه ویزالم صحیح ده زه په ټول کور کې مونږ 15-20 کسان یو خو زمونږ په کور کې د کاروبار صرف 2 یا 3 کسان دي نو دا 20 کسان لم چې زه پاسپورتونه جوړوم کنه نو ته په حساب وکړه که دا په دې پیسو خو مونږ خبره فرانس تم تلی شو جرمني تم تلی شو چې په 4-4 لک روپۍ مونږ یو ویزه لګو کنه نو لکه دا خو د ان سړی د وس کار نه دی خدای دې اول داسې کوي نو کبري تور خمر ووختو کنه ډېر ور په دې کې نه ولې فرانس ته نه ولې جرمني ته نه شل ډېر ډېر لک روپۍ باندې خپ خوخه خلک زی خو ټول خلک روان دي زمونږ د کلو نه خلک روان دي
وانو نعمت مونږ ته د کابل یو خاص کابل یو یاره مونږ په دې وجه پریشان کړی مونږ پیدا شوی په دې په خور کې او د مونږ پلر غنۍ راغلی و یاره مونږ کور تلار شو چې د ماجر والا ګول سې صاحب دا بل ورځ مونږ خپل یو خپلوان دی غی تل د کور اراده او کاغی چې ودرې دا معلومات وشي چې دلته پاتې شو لاړ شو سو کو نو ټوله ټینشن کې چولې یو خو د روزګار د نفقه ټینشن دی بل خو د اوسېدل نو ټینشن دی نو یاره عام زمونږ وطن دی دام زمونږ وطن دی خو مونږ دلته ټول روزګار سیستم برابر دی چې الته زو بیا زمونږ لبل نسل به خوشحالي مونږ به بیا روزګاری حساب سره نور خو عام زمونږ وطن دی دام زمونږ وطن دی یو پسې بد مشکل
نو میرا حتلا ہے مونږ خو خپل دا پیوار لرو نو مونږ ته خو لا فلال څه مشکل نشته نو هغه خو کم یو غیر قانوني او خلاړ
چې چا سره پیوار کاړي نو دوی ته 350 ډالر نفر ورکي چې افغانستان ته ځي نو تاسو به دا خو خوښوئ چې دا ډالر اوس داسې ښایي چې یو این ایچ سی آر یې زیاتوي تاسو لپاره نو بیا به ځئ که نه
نو مونږ خو چې کاروبار دلته وي که نه کاروبار خو مونږ دلته کوو مونږ خپله دلته خوشحاله یو فلال او مونږ وایو چې پاتې شو لیا به
په پېښور کې د یو شمېر افغان کډوالو څرګندونې مو واورېدې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې وروستۍ تاوتریخوالي د غرض د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ هم ناوړه اغېز کړې ده د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ چارو مسؤلینو په دې باب چې په څه ډول کولی شي سوداګرۍ ته وده ورکړي خبرې کړي خو یو شمېر افغان سوداګر وایي چې د پاکستان سیاستونو تر ډیره افغان سوداګر زړه نازړه کړي چې پر دې لاره سوداګري وکړي
د پاکستان د لاهور د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس کاشف انور وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه د قناعت وړ نه ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره باید اساسي او ګډ ګامونه پورته شي. د ځینو پاکستاني رسنیو د راپور له مخې نوموړي د خبره د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له پلوي او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له مشر خان جنرال کوزي سره په کتنه کې کړې ده. پاکستاني رسنۍ بزنس ریکارډر راپور ورکړی کاشف انور په دې ناسته کې ویلي چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړو خیزو تبادلو کچه 522 میلیونه ډالر ده چې د بانکي چینلونو د رامنځته کېدو په صورت کې پرمختګ کولی شي. په دغه راپور کې د هغه په حواله ویل شوي چې دغه تبادلې کولی شي 2 برابره زیاتې شي او دا مهال د سوداګریزې تبادلې زیاتره برخه د درملو، غالۍ، وریجو، د موټرو پرزو او داسې نورو برخو کې ده. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګټې خونې مشر خان جنرال کوزي په دې غونډه کې وویل چې افغانستان پاکستان سره د سوداګریزو راکړو ورکړو د زیاتولو غوښتونکی دی. هغه زیاته کړه د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي بې ثباتۍ د دواړو لورو پر سوداګرۍ منفي اغیز کړی او له همدې امله د پاکستان د بازار ونډه ایران ته لیږدول شوې او د افغانستان او ایران ترمنځ دوه اړخیزه سوداګري له 3 میلیارد ډالر زیاته شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر چې له پاکستان سره سوداګري کوي ازادي راډیو ته وویل چې سیاسي او بانکي ستونزې د سړکونو خرابوالی او د باروړونکو موټرو د تګ راتګ پر وړاندې د پاکستان لخوا د لارو تړل کېدو د دوی سوداګري زیانمنه کړې او د هیواد سره د دوی د سوداګرۍ د کچې د ټیټېدو لامل شوې ده. یو له دغو سوداګرو احمد فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د نورو ستونزو تر څنګ د ترانسپورت کرایو زیاتوالی هم دوی ته زیان رسوي.
نو په عام وخت کې چې مثلا موږ ته یو موټر له پاکستان څخه راځي تر جلال آباد پورې نو په 1.5 لک پاکستانی کالدارو موټر ملاویږي چې کله به دغه شان ازدحام جوړ شي یا روډ بلاک شي یا تورخم دروازه بند شي نو دغه کریانې د یو نیم لک نه تر سلور نیم لک پورې زی، نو چې بیا د دې اثر زمونږ په ملت باندې خساره رسیږي.
د تازه میوې یو سوداګر امید حیدری ازادي راډیو ته وویل
بشتر صدها میلیون ډالر مو
له صلحا او میلیون ډالر څخه ډیر موږ په سوداګرۍ کې له پاکستان سره زیانمن شوي یو، او دا د دې لامل شو چې پاکستان کې صادرات کم شي. په پخوا کلونو کې موږ ډیره سوداګري درلوده او د پاکستان له ترانزیت څخه مو استفاده کوله، خو څه کال سوداګر دې تعول شول چې بدیل لارو ته مخه کړي.
پورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه شاکر یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې هیوادونه باید خپل سیاسي او سوداګریزي اړیکې معلومې کړي او سیاست باید پر سوداګریز بهیر اغیز ونه کړي.
تلاش برای شبکه حکومت افغانستان بداف
حدث دی وشي چې د افغانستان حکومت د نورو هیوادونو سره خپل اړیکو کې د افغانستان ګټې اساسي اقتصادي اړتیاوې رعایت کړي او له هغو هیوادونو سره د داسې چلن ونه کړي چې د افغانستان اقتصادي اړیکې پرې اغیزمنې شي. باید د سیاسي نرموالي څخه استفاده وشي سوشی کولای نور هیوادونو سره اقتصادی اړیکو ته زمینه برابره
کړي، زمینه هرڅه بیشتر روابط تجارتی و اقتصادی یو کشورها فراهم سوز.
دا په داسې حال کې دا چې په تیر یو کال کې د پاکستان حکومت څو ځلې له افغانستان سره خپلې لارې په بیلابیلو پلمو د سوداګریزو باروړونکو موټرو پر مخ وتړلې، چې له امله یې د دواړو هیوادونو سوداګرو ته په لکونو ډالر زیان اوښتی دی.